سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوړي اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور وشته ته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندې سپونو نه سي ويش پنځه ويش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني صفه دولس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په ننګرهار کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه شوي او شل نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د راپور له مخې د دې ولایت په خیوا یا کوس کونړ ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې د شدیدو بارانونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو د ځایي تلفاتو تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. دغه ورځ ویل شوي چې وروستیو سیلابونو د لغمان په مرکز مهترلم او د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې هم خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسولي دي. دا په داسال کې د چا د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولس ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې د نن سبا د سختو بارانونو، سیلابونو او تالاندې برېښنا اټکل شوی دی. ویل شوی دی چې ځینې سیمو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. د خیبر پختونخوا ایالت په کرم ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 30 ته رسیدلی دی. په دغه خونړۍ شخړو کې چې د دوه سنی او شیعه قبیلو ترمنځ پیل شوی او نن یې پرله پسې شپږمه ورځ ده، له 150 زیات کسان ټپیان شوي دي. د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې په کرمه کې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې خپور نه شي، د اژانس ته وویل چې د دې ولسوالۍ په لسو ځایونو کې سختې نښتې دوام لري چې پکې له درنو وسلو هم کار اخیستل کیږي. د دغه چارواکي په خبره د یو اوربن لپاره د امنیتي چارواکو او نورو قومونو هڅو تر اوسه پایله نه ده ورکړې. دغه چارواکي په روان نښتو کې د 30 کسانو د وژل کېدو او 153 نور د ټپي کېدو خبره کړې ده. په پی خبر کې یو بل چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په روانو شخړو کې 28 کورونه ویجاړ شوي دي. د چارواکو په وینا شخړې د ځمکې پر سر پیل شوي چې اوس یې فرقې زبړه خپله کړې ده. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې د دغه دوو قومونو ترمنځ نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته دواړو خواوو د یو جرګې په منځګړیتوب سوله وکړه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د ایران د سپای پاسداران د غړي شهرام پورصفی د نیولو یا محکومېدلو سبب شي، تر 20 میلیون ډالر جایزه وړاندیز کړې ده. د سپای پاسداران غړی شهرام دوه کاله وړاندې د امریکا د عدلي وزارت لخوا په دې تورن شو چې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بلوټن د وژلو لپاره یو اجرایتي قاتل ته $300,000 ورکړی و. د 2023 کال په جون کې هم د متحده ایالاتونو حکومت د سپای پاسداران د بهرنیو استخباراتو پر مشر او یو شمېر نورو غړو چې شهرام پورصفی هم پکې شامل و بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغه بیان سره سم چې پرون یې خپور کړی ویل شوی چې شهرام په متحده ایالاتونو کې د 2023 کال اکتوبر څخه تر 2022 کال اپریل پورې هڅه کړې چې د جان بلټن د وژلو لپاره په $300,000 کسان وګماري. او اسرائیل په لبنان کې د یو شروزنی اوربن لپاره د خپل متحدانو وړاندې زیارت کړو ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګري ډلې په توګه پیژندل شوی تر هغې جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له وینا مخکې چې ټاکل شوې نن یې وکړي کړې ده. اسرائیل روانه اونۍ په لبنان کې د ایران له ملاتړې برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو کې په لسګونو کسان ووژل او دې ډلې هم سواب کې پر اسرائیلو په لزګونو توغندي و توغول. متحده ایالاتونو، فرانسې او د اسرائیلو نور متحدانو د چهارشنبه په ورځ په لبنان کې د اوشروزینی اوربن وړاندیز وکړ. فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن پرون پنجشنبه په نیویارک کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره وکتل. هغه ته وویل چې یو اوربن به د پولو دواړو غاړو ولسي خلکو ته د دې امکان برابر کړي چې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي، خو نتنیاهو پرون پنجشنبه دغه وړاندیز په کلکه رد کړ. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واوریدل شي. څه باندې شلو هیوادونو د افغان ښځو ملاتړ کړی په هغه قضیه کې چې دوی غواړي د نړیوالې د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د سرغړونو لپاره شکایت وکړي. په افغاني ښځې څه وایي؟
په حقیقت کې د هغو کمپاین او لابي نتیجه ده چې افغانستان خلک او مخصوصا افغان میرمنې ګڼلی.
څومره باید ورته افغانې میرمنې صبر وکړي تر څو دا کار پایلې ورکړي په دغه راپور کې درته وایو. همدارنګه په برېټانیا کې د افغانستان سفارت تړل شوی خو د افغانستان بیرغ پرې ځوړند و کنه. په دې اړه به درته وړاندې جزئیات درکړو. دا به هم راسره واورې چې په برېټانیا کې میشت افغان کډوالو څنګه کولای شي چې خپلې کونسلي چارې او خپلې ستونزې حل کړي. نن د سپتمبر 28 د سیاحت نړیواله ورځ ده. ځوانان شکایت کوي
فعلاً مخکې امنیت مشکلات وو. موږ دا تاییدو کوم چې حقایق دي، حقیقتونه دي، باید دغه سترګې پټې نه کړو، باید موږ یې ووایو.
د دې تر څنګ نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږو. نور مطالب هم شته، بس یې هم غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. څه باندې شلو هیوادونو د افغان خوځو جنو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسيتي تبعیض لامل د عدالت نړیواله محکمې کې د شکایت او پدې اړه له حقوقي اقدام هرکلی کړی دی. تفصیل حدیث پردیس نور.
کڅام په افغانستان کې د بشري حقوقو د تضمین لپاره په دوامدار توګه غوښتنې واندښنې مطرح کړي، خو په لومړي ځل په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو د عملی او حقوقي اقدام موضوع له پراخ هرکلی سره مخ شوه ده. څه باندې شلو هیوادونو د افغان خزو اونجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د جنسيتي تبعیض لامل د عدالت نړیواله محکمه کې له شکایت او په دې اړه له حقوقي اقدام څخه هرکلی کړي دی. د هیوادونو پرون پنځشنبه نه وخته د سپتمبر 28 یوې غړي اعلانې کې پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دی په افغانستان کې بشري سرغړونې ودروي او دوی د جنسيتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند لنه وخت ملاتړ او هرکلی کوي. تر دې وړاندې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند په یوې غړي اعلانې کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د خوځو اونجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیواله محکمې لپاره اقدام وکړي. د څوباندې شلو وادونو په ګډه اعلانې کې راغلي چې دوی په افغانستان کې د خوځو اونجونو پر وړاندې جدي او سیستماتیکي سرغړونې غندي او طالبان باید په دې اړه د نړیوالو اندېښنو ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو غوښتنې ته ځواب وایي. دغه هیوادونو په اعلانې کې راغلي چې دوی د سیډاو په نوم د نړیوال کنوانسون د 29مې ماده لمخې د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند هغه نو وخت ملاتړ کوي چې په رسمي توګه د یاد کنوانسون څخه د سرغړونې د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کوي. البانیا، بلجیم، بلغاریا، اندورا، کرواشیا، فنلند، ایرلند، چیلی، لوکزامبورګ، مالاوی، ماراکو، هسپانیا، سویډن، رومانیا، مونتیګرو، مالداوا، لیچستان، لیتویا، آیسلند او هندوراس هغه هیوادونه دي چې وایي کڅه هم طالبان د افغانستان د مشروع استازو په توګه نه پیژني، خو پر وړاندې د بشري حقوقو د نقص لکبله له حقوقي اقدام څخه هرکلی کوي. د سیډاو په نوم د نړیوال کنوانسون لمخې باید له خزو سره هیڅ راز تبعیضي چلند ونه شي. په خوانی ډیپلوماټ او د خزو د حقوقو فعال شکریا بارګزی د جنسيتي تبعیض پر وړاندې د نړیوال ټولنې د وروستي اقداماتو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
کوم تصمیم چې د آلمان په ابتکار د استرالیا، کاناډا، هالند او سوینو چې البانیا، مراکش، بلجیم او نور هیوادونه پکې شریک شوي دي شلونه اضافه. په حقیقت کې د هغو کمپاین او لابي نتیجه ده چې د افغانستان خلک او مخصوصا افغان میرمنې دلودلې. خوشبینی هم پر ځای ده او وخت انتظار کول او نتیجه ته پاتې کېدل هم پر ځای خبره ده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه رقم پروسې وخت نیسي.
د بخنې نړیوال سازمان هم له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو د دوامدار سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د عدالت د نړیواله محکمې په ګډون ټولې لارې تعقیب کړي. د دغه سازمان عمومي منشي کالامار د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د خوځو اونجونو پر وړاندې ژوند داسې کړی چې د دوی لپاره د زغم وړ نه دی او د بخنې نړیوال سازمان له هر هغه اقدام هرکلی او ملاتړ کوي چې طالبان د نړیوالو قوانینو لمخې د خوځو اونجونو پر وړاندې د پراخو بنسټیزو سرغړونو لکه بل حساب ورکولو تر راکاږي. د خزو د حقونو یو بل فعال فاطمه اعتمادي کڅ هم د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو پر وړاندې له حقوقي او عملی اقدام څخه هرکلی کوي، خو نیوکه کوي چې دوی ولی په دومره ځنډ د افغان خزو غوښتنو ته غاړه کې خوده.
دا واضح خبره ده چې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو هیوادونو له لوري دا ډول اقدام موږ ته د منلو او خوښې وړ دی، خو پوښتنه دا ده چې نړیوالې ټولنې ولې په ځنډ په دې اړه اقدام وکړ؟ آیا دوی طالبان نه پیژندل، او یا چې کله دوی تیر ځل افغانستان ته راغلي وو په اړه یې معلومات نه لرل؟ په هر حال دا د افغان ښځو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په نړیواله محکمه کې د جنسیتي تبعیض له کبله د طالبانو د راخکلو اعلان هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه هیواد کې بشري حقونه خوندي دي او له هیڅ چا سره هم تبعیضي چلند نه کیږي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي دا چې اوس هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض کیدونکي موضوعات په نړیوالو محکمو کې مطرح کړي. دا مسله د دې ښکاره ثبوت دی چې په افغانستان کې نړیوال بشري جرمونه ترسره کیږي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که طالبان له ځنډ پرته د بشري حقونو په برخه کې نرمښت ونښي، نو ممکن د نړیوالې ټولنې له نورو اقداماتو سره هم مخ شي چې په خبره تاوان به یوازې دوی ته نه بلکې افغان ولس ته هم ورسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. تاسو زموږ خلا ازادي راډیو نوري، تاسو د راډیو خبرونه اوس څلور ویش ساته روانه دي. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو نو نس یو ویش پنځه ویش مترو، او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي. همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ په سوشل میډیا کې هم پیدا کړی. ازادي راډیو ویب پاڼه ده azadi.com ته ورشي، هلته زموږ مطالب هم لوستلی شي. همدارنګه ازادي راډیو په ژوندۍ بڼه اورېدلی هم شي. له دې سربېره زموږ راپورونه او خبرونه پر فیسبوک، یوټیوب، ټویټر، انسټاګرام، واټساپ او ټلګرام چینل هم موندلی شي، او موږ هلته هم تعقیبولی شي. وړاندې نور د نړۍ مطالب هم درته لرو، خو بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په برېټانیا کې د افغانستان سفارت وتړل شو او ودانۍ د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. د سفارت یو چارواکي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې هیواد کې میشت افغانانو ته د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره کوم بدیل لا نه دی وړاندې شوی. په ورته وخت کې په برېټانیا کې میشت افغان کډوال اندېښنه لري چې د سفارت ته بندیز سره به د اسنادو د اخیستو او یو شمېر نورو برخو کې له خورا ډېرو ستونزو سره مخ شي. خو د دې ستونزو حل لار شته او کنه؟ ورزو سنا ککړ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په بریتانیا کې د افغانستان سفارت وروسته له هغې تړل کیږي چې د دې سفارت کارکوونکي د طالبانو لخوا بې اعتباره وبلل شول. د سفارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړه چې دا سفارت پرون د سپتمبر په 16 وتړل شو او ودانۍ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه. سرچینې زیاته کړه چې تر اوسه په دې هیواد کې د میشت افغان کډوالو لپاره د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د حل کومه لاره وړاندیز شوې نه ده، او د سفارت ډیپلوماټان هم اړ دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر هم د وږي په 19 ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. خو په بریتانیا کې یو شمېر افغان کډوال په دې هیواد کې د افغانستان سفارت د بندېدو له امله اندېښمن دي. یو له دوی څخه عبدالله ستاري وایي چې په دې هیواد کې د افغانستان سفارت چې د افغانانو یوه ډیپلوماتیک استازولۍ ده تړل به ټول افغانان زیانمن کړي.
واقعا ما متضرر میشیم با تمام کار
په ریختیا چې مونږ زیانمن کیږو، ځکه مونږ ټول کارونه سفارت پوری تړلی دی او سفارت مونږ هویت دی. ټول افغانان او د افغانانو ټولنې حیران دي چې که سفارت بیرته خلاص نشي د دوی راتلونکی به څنګه شي، او د اسنادو پروسس او نور ستونزې به دوی چاته راجی کړي.
اسنادای مردم افغانستان او تمام جنجالای ما رو ما کجا باید مراجعه بکنیم؟
یو بل افغان کډوال آصف روفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
غدل تخپل ډیپلوماټیک نمائندګۍ د خپل هیواد د لاس ورکو دغه نمائندګل تړل کېدل په انګلستان هیواد کې اوسیدونکو افغانانو لپاره ډیر یو بد خبر دی او ډیر ناوړه غیز لري. دغه معنی منګه ډیر اندېښمن یو ځکه موږ ته بګڼې ستونزې وزېږي. موږ نشو کولای چې خپل بیلابیل تعلیمي، تحصیلي، سفري اسناد تایید او تصدیق ترلاسه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوې ورځې مهلت ورکړی و چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هېواده ووزي. د دې سفارت سفیر زلمی رسول د سپتمبر په 8مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې د کوربه هېواد رسمي غوښتنې له مخې به په بریتانیا کې د افغانستان سفارت د سپتمبر په 20مه نیټه په رسمي ډول وتړل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هېوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. له همدې امله د سپتمبر په 12مه په ناروې کې او تر دې وړاندې د امریکا په واشنګټن کې د افغانستان سفارتونه وتړل شول. سره له دې چې د بریتانیا او ناروې په ګډون هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو بیا هم دوی د طالبانو حکومت دغه پریکړه یوه حقوقي لانجه بللې او ویلي دي چې د اجرا وړ ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر 20مه د سیاحت نړیواله ورځ ده. څو لسیزې جګړو په افغانستان کې بهرني سیلانیان ډیر کم کړي وو، خو په وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر کال ډیر شمیر بهرني وګړي ورځي. خو دا چې دا شمیر څومره دی وړاندې به درته په راپور کې ولرو، خو اوس هم ورځو یوه نړیواله موضوع اخلو. اسرائیل په لبنان کې د یو اوربند لپاره د امریکا په ګډون د یو شمیر متحده متحدینو وړاندیز رد کړ او شمنه وکړه چې د حزب الله پر ضد به هغه بریدون ته دوام ورکړي چې د ډلې ځپلې نیوي. په وروستیو ورځو کې په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو د اسرائیل په بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي او حزب الله هم پر اسرائیل په لسګونو توغندي وشتې دي. تفصیل نوریاس نوري نورم.
ورسته له هغه چې متحده ایالات او نور متحدین په لبنان کې د یو موقت اوربن پټنګ کې پاتې راغلل، اسرائیل او سختدریز حزب الله ډلې ترمنځ نن جمعه هم نښتو دوام وکړ. دغه نوې نښتو د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو روانونه په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل په لبنان کې د یو شتو او ورځنی اوربند لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د خپل یو شمیر متحدینو وړاندیز رد کړو. د هیواد بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارتز ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د لبنان په جنوبي ډیرو برخو کنټرول لري او هغه د متحده ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوی، تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وویل چې هغه ان تر اوسه پورې د وړاندیز هم ځواب نه دی ویلی او پوسټ یې امر کړی چې په ټول ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ دغه وړاندیز د ردولو په اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د اور بند دغه وړاندیز لپاره ډیره هڅه او په ډیر احتیاط پرې انکار شوی و. حزب الله چې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د بندیزونو په لیست کې شامل کړي، له خپل اړخه تر اوسه دغه وړاندیز په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. په لبنان کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله او اسرائیل تر منځ د شخړو د پای ته رسېدو نښې نه لیدل کېږي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له وینا مخکې پرون چهارشنبه یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به جګړه تر هغو دوام وکړي چې لبنان پولې ته نږدې د اسرائیل بې ځایه شوي وګړي بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي نه وي. نږدې یو کال کېږي چې د دې سیمې اوسېدونکو د حزب الله د بریدونو له امله خپل کورونه پرېښي دي. نتنیاهو وویل چې دوی به حزب الله ته داسې گزار ورکړي چې هیڅ کله هم تصور نه وکړی او زیاته کړه چې دا کار به په پوره ځواک سره وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن پرون پنجشنبه په نیویارک کې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره په کتنه کې څرګنده کړه چې یو اوربند به د پولو دواړو غاړو لسی خلکو ته د دې امکان برابر کړي چې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په یو بیان کې وویل چې د شخړو لا زیات والی به د ټاکلي هدف ترلاسه کول لا ستونزمن کړي. په عین حال کې د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې د روانو پوځي هڅو د ملاتړ لپاره له متحدو ایالتونو د 8.1 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د سپتمبر 20مه د سیاحت نړیواله ورځ ده. څو لسیزو جګړو په افغانستان کې بهرني سیلانیان ډیر کم کړي وو، خو په وروستي دریو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر کال ډیر شمیر بهرني وګړي د سیاحت لپاره ورځي. که څه هم طالبانو د بهرنیو سیلانیانو پر وړاندې سخت قوانین نه دي وضع کړي، برعکس د افغان اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړي دي. تفصیل په دغه تفصیلي راپور کې اورو.
مثلا نشو کولای چې خځې بیا وزي د مازیګر د خوانه یا د بل وخت د خوانه.
دا د کابل اوسیدونکو هیله ده چې هیله یې په ټول افغانستان کې د سیاحت ته خودم کړی د خپل کور تر څنګ پارک ته لتلو هم مانا ده. په افغانستان کې د لسیزو جګړو او نامنیو دی هیواد کې هم کورنۍ سیاحت او هم له بهره د سیلانیانو ورتک سخت زیانمن کړی دی. په افغانستان کې د پرزیدلی جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د حکومت مخالفو وسلوالو په ځانګړې توګه طالبانو ډیر کله په افغانستان کې بهرني وګړي په بریدونو او تختونو کې پنهکه کول، او همدارنګه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې تودې جګړې هم فضا داسې کړې وه چې پکې د سیاحت په اړه فکر کول هم تر لیوانتوب کم نه وو. خو اوس چې طالبان خپله په واک دي او په سرګند یې په وړاندې د جګړې بل تود لوری یا داسې ستره ډله نشته چې د پراخې نامنۍ سبب شي، نو د طالبانو د حکومت چارواکي بهرني سیلانیان هڅوي چې د هیواد ته سفر وکړي. د الجزیرې تلویزیوني شبکې د طالبانو په حکومت کې د اطلاعاتو کلتور د وزیر مولوي خیرالله خیرخواله خولې لیکلې دي، بهرني سیلانیان به خامخا په افغانستان کې د هیواد ښه انځور وړاندې کوي. خیرخوا زیاته کړه چې د طالبانو مخالفین معمولا د افغانستان وضعیت ښه نه بیانوي. بامیان د بودا د هغو مجسمو چې طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې ونړولې او د بند امیر د طبي پارک له کبله د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره په زړه پورې سیمه ده، د دې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، له بده مرغه په اوسني حکومت کې سیاست داسې دی چې د سیاحت له صنعت څخه سیاسي استفاده کیږي.
سیاست توری هست کې به نحوی از
سیاست داسې دی چې له توریزم یا له بهرنیو سیلانیانو څخه په یوه بڼه استفاده کیږي، او بهرنیو سیلانیانو ته د سفر د شرایطو په برابرولو غواړي نړۍ ته دا پیغام واستوي چې افغانستان د پخواني حکومت یا پخوانیو حکومتونو په مقایسه ډیر بهتره شوی، فضا شده او امن ده. دا همغه څه دي چې اوسنیو واکمنو بیا بیا پر اوسنیو کې یاد کړي او په یو ډول خپله لاسته راوړنه یې بولي، خو په اصل کې د افغانستان له خلکو او د بامیانو له خلکو سره چلند له دې سره ډیر په تضاد کې دی.
د بامیانو یوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اوسنی حکومت پر ښځو محدودیتونه ډیر کړي چې ورځ تر بلې موږ ته شرایط سختېږي، زموږ حقوق تر پښو لاندې شوي دي، او طالبان په اوسني شرایطو کې واضح بهرني سیلانیانو ته د سیاحت اجازه ورکوي. هغوی کولی شي د بند امیر له پارک نه لیدنه وکړي چې دا د نړیوالو پر وړاندې د دوی لخوا یو نمایشي حرکت دی، او دلته ښځې خپلو لومړیو حقونو نه منع شوي دي. ښځې په بامیان ولایت کې اجازه نه لري له تاریخي او تفریحي ځایونو لیدنه وکړي. په ښار او بازار کې پر تګ راتګ او حتی زموږ پر غږ هم دلته بندیز لګېدل دی، نو دا ټول د طالبانو لخوا نمایشي حرکت ده.
په دې وروستیو کې ډیری بهرني سیلانیان چې ډیری بهرني یوټیوب چلوونکي دي افغانستان ته ځي، او په هغه ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي چې هلته افغان ښځې د ورتګ اجازه نه لري. د پخوانی جمهوري نظام د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د ښځو وضعیت په دې ډول باندې روان وي، دا د توریزم په صنعت باندې بالکل اغیز درلودلی شي. د مثال په توګه باندې هغه بهرني توریستان چې افغانستان ته راځي، د افغانستان څخه لیدنه کوي، دا غوي سره کورنۍ وي یا هم بهرني خزینه توریستان راځي، نو دغه وضعیت په کتو سره د فامیلونو د کورنۍ تورستی سفرونه کمیدل شي.
کته هم طالبان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د سانتیاو او امنیت د برابرولو په برخه کې په اقداماتو سره غواړي د هیواد ته د سیاحت لپاره د بهرنیو ورتګ وهڅوي. خو د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او د اروپای ټولنې ګڼ شمیر هیوادونو خپل اتباعو ته افغانستان ته د سفر نه کولو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د احتمالي بریدونو، تختونو او نورو ناوړو ممکنه پیښو څخه ویرولې دي. د می په ولسمه نیټه د بامیان په مرکز کې د بهرنیو سیلانیانو په یوې ډلګې وسلوال برید چې په کې درې اسپانیوي سیلانیان او وطن افغانان ووژل شو، د بهرنیو سیلانیانو د امنیت په برخه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. خو څوک غواړي چې په اوسنیو حالاتو کې افغانستان ته سفر وکړي؟ شاه محمود میاخیل چې په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت د سرپرست دنده درلوده، افغانستان ته تلونکي بهرنیان په درې ډلو ویشي.
په اوس وخت کې هغه زیاتره د جاسوسي شبکو سره اړیکې لري، او په یو نامه بل نامه باندې، یا د ژورنالیست په نامه، یا د یوټیوبر په نوم باندې، او یا د تجار په نوم باندې د افغانستان مختلفو سیمو ته ځي. او درېمه طبقه چې هغه هم شاید ډېر محدود وي، چې هغه د خپل اقتصادي ګټو په خاطر باندې هلته این جی او لري یا نور بزنسونه لري، د هغه په خاطر افغانستان ته ځي. البته طالبان غواړي چې د دېونه داسې تبلیغ وکړي چې په افغانستان کې امنیت ده، اما دا واضح حقیقت دی چې په افغانستان کې بشري امنیت، فزیکی امنیت او رواني امنیت وجود نه لري.
په هغه بهرنیانو کې چې افغانستان ته سفرونه کوي او د طالبانو د حکومت چارواکي هم ورتک هڅوي، یو شمېر یوټیوبران دي. په دوی کې خزینه هم شته چې افغانستان ته ځي، لامو افغانانو د طالبانو چارواکو سره او همدارنګه بیلا بیلو تاریخي ځایونو کې ویډیوګانې جوړوي او وروسته یې د خپلو یوټیوب چینلونو له لارې خپروي. په کابل کې یوې میرمنې چې خپل هم د یوټیوب چینل لري، د نوم او غږ د نخ پرولو په شرط کې وویل د حالت ورته زورون کيده چې دوی نشي کولای په خپل خاور کې لخپل تاریخي ځایونو راپورونه یا ویډیوګانې جوړ کړي. خو بهرني وګړي، خصوصا میرمنې، په آزاد توګه زموږ په وطن کې د لیدونکو لپاره ویډیوګانې جوړوي او په یوټیوب چینلونو یې لخپرې دوه څخه ښه عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت په څوکلنه واکمنۍ کې داسې دقیق شمیرې نشته چې د هیواد ته د ورغلو هغو بهرانیانو جزئیات ترې څرګند شي چې د سیاحت په موخه یې افغانستان ته سفرونه کړي دي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو راپور کې کابل کې د طالبانو د حکومت د ګرځندوی ریاست مشر محمد سعید لخلی ویلي چې په 2020 کال کې شپږ سوه یو نوي بهرني سیلانیان ورغلي، نوموړي په 2020 میلادي کال کې دا شمېره 2300 او په 2020 میلادي کال کې 1000 تنه ښودلې دي. دا څرګندونه ده چې له دغو کسانو څخه څو تنه د سیاحت او څو تنه د سوداګرۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. د موده کې سلګونه افغانان چې لکلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي او د دغو هیوادونو تابعیت هم لري، هم د خپلو خپلوانو او کورنیو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللي دي. په ورته توګه په کور دننه د سیاحت په اړه هم کره شمېرې او معلومات نشته، خو دا څرګنده ده چې د افغانانو نیمایي برخه چې ښځې او نجونې دي په یو مخ سیاحتي سیمو ته له ورتګ منع شوي، او نارینه بیا کولی شي تر پخوا په بهتر امنیت کې د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه وکړي. خو بې ننګونو هم نه دي. دا ننګرهار یو اوسیدونکی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
په افغانستان کې فعلاً بعضی د خاص کر د نارینه او د پاره د ځوانانو د پاره شاید هغه مشکلات دومره زیات نه وسی، کچیرته تفریح کې یو میله کې یا یو ځای ته په چکر باندې ځي، د بعض ننګونو یا بعض مشکلات سره شاید مواجه شي، خو دومره هم نه دي چې موږ یې مقایسه کوو د خویندو سره. فعلاً مخکې امنیت مشکلاتو موږ دا تاییدو کوم چې حقایق دي، حقیقتونه دي، باید دغه سترګې پټې نه کو، باید موږ یې وایو.
په ځوانانو کې بیکاری او د عاید نشټوالی چې د بېوزلۍ سبب شوی، بل ننګونه ده چې افغان ځوانان یې په کور دننه له سیاحت منع کړي دي. د 1980 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د ګرځندوی نړیوال سازمان د سپتمبر 28مه د ګرځندوی نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. سک 2023 میلادي کال دا ورځ د همدې ادارې لخوا د سیاحت او سولې تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. که څه هم دا مهال افغانستان د نړۍ د سیلانیانو لپاره او افغانان د نړۍ د سیل لپاره ډیر چمتونه ښکاري، خو کابل میشتې افغانه هیله منه ده چې یوه ورځ به نه یوازې افغانستان د بهرنیو سیلانیانو لپاره د نندارې او سیاحت په امن او په زړه پورې سیمه باندې بدله شي، بلکې په کور کې نول شوي افغاني ښځې او نجونې به نه یوازې په هیواد دننه د سفر او سیاحت اجازه او آزادي ولري، بلکې د نړۍ د سفر او سیاحت لپاره به آزادي، امکانات او شرایط هم ورته برابر شي.
انشاءالله چې دغه مشکلات په افغانستان هیواد کې ډیر ژر حل شي، ترسو خلک وشي کولی خپل په هیواد کې هر هغه څه چې د هغوی حق ده او د هغې